همکارم رضوان مراد با شماست. موفق باشین.
رضیه تمنه نه ارزوغي اسې دوستانو د یو ساته خبرونه د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب په ترلاسه کولو سره افغانستان د پانګونې یو نوی اثر ته داخل شوی دی. دا هم اوري چې د افغانستان د ځینو سیمو او ولایتونو چارواکي او خلک وایي چې بهرني ځواکونه اوس هم په ځینو سیمو کې د شپې عملیات ترسره کوي. د دې موضوعاتو تفصیل په خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو سره د افغانستان اقتصاد د ودې پر مخ روان دی. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2018 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل او پاکستان تایید کړه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد د نوي ائتلاف غړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو سره به د دې هیواد اقتصاد په سلو کې د پاسه دوه وده وکړي. همایون رسا چې په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د منلو په مراسمو کې ګډون کړی و او نیروبی ته تللی و، ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د صدراتو په مخ به د 212 هیوادونو دروازې او بازارونه پرانستل شي. دای وای د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړو هیوادونو په لسمه غونډه کې د افغانستان غړیتوب به اتفاق د اراو سره ومنل شو او زه غواړم د تاسو د راډیو له لارې د افغانستان ټولو خلکو ته د غبري ځکه مبارکي ویم چې غړیتوب د رایو په اتفاق سره تصویب شوی. یو هیواد هم کولای شول مخالفت وکړي، نو ځکه احمد مونږ ته ډیر دی. افغانستان له 2014 کال راهیسې هڅه کولی چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2018 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. راپورونه وایي په پرونۍ غونډه کې د جرمني د پارلمان په سلو کې 80 غړو د ځواکونو د پاتې کېدو او افغانستان ته د 102 نورو عسکرو د استولو پلان تصویب کړ. د جرمني د دفاع وزیر اوزلان اون ډیرلین وایي له افغانستان څخه د ځواکونو د استولو لپاره د ناټو مخکینی پلان دقیق نه و او دغه پلان طالبان زړه ورکړل. اوسمهال 350 جرمني عسکر په افغانستان کې میشتي. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر نیولې دي. د دفاع وزارت وایند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ننګرهار کې د داعش ډلې د ګواښونو، ګډوډیو او لنوي جوړ شوي راډیو خبر دي او ډیر ژر به په دې ولایت کې د یاد ډلې حضور ختم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي هم په ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې د جدي مبارزې خبرې کوي. دی وایي چې د یاد ډلې پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي د ملي امنیت شورا لخوا تصویب شوی ده. د ښار جوړونې وزیر د بغلان په مرکز پلخمري کې د اوبو رسولو شپږ پروژې پرانستلې. سید سادات منصور نادری ویل دغه پروژې د پلخمري په سلو کې 45 اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. ښاغلي نادری ویل چې دغو کورونو هغه زیاته کړه چې د زرګونو کورونو د جوړولو لپاره هم د بهرنیو مرستو ترلاسه کولو هڅه روانه ده. د نوموړي په وینا د دې کورونو زیاته برخه به په کابل او وروسته په نورو ولایتونو کې جوړ شي. هغه زیاته کړه چې په بغلان کې د اوبو رسولو د غشپک پروژې هم د نړیوالې ټولنې په 5 میلیونو ډالرو مرستې جوړ شوې دي. پاکستان تایید کړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد د نوي ائتلاف غړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي قاضي خلیل الله خبریالانو ته ویل چې پاکستان د دې ائتلاف برخه ده. نوموړي ویل سعودي او پاکستان له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو له یو بل سره مشورې کوي. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف کې شیعه، ایران، عراق او سوریه برخه نه لري او همدې ته په پام سره پوښتنه پورته کیږي چې آیا دا ائتلاف به د سختدریزو پر ضد ټول مسلمانان یو موټی کړي او که نه. د لبنان شیعه وسله والې ډلې حزب الله ویلي د سعودي په مشرۍ دغه ائتلاف ته د شک په نظر ګوري او د دې ډلې په باور دا سیمې ته د مځکنیو امریکایي ځواکونو د استولو د بدیل په توګه پلان شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش اسلامي دولت ډلې د مالي منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک په اتفاق تصویب کړ. راپورونه وایي د پریکړه لیک مسوده د 13 دوشنبې په ورځ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په مسکو کې منل شوه. د امنیت شورا ټولو غړو هیوادونو تیره شپه دغه پریکړه لیک ومنه او د هغو پریکړو د نه پلي کېدو په حق لای اندېښنه څرګنده کړه چې مخکې د داعش پر ضد تصویب شوي دي. نوې پریکړه لیک خبرداری ورکوي چې څوک د اسلامي دولت ډلې او جبهت النصر په نامه ډلې څخه تیل نه اخلي او بیلابیلو هیوادونو ته ویل شوي چې د برمته شو کسانو د خوشي کولو لپاره دي دغه دواړو ډلو ته پیسې هم نه ورکوي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. امریکا په پام کې لري چې راتلونکې میاشت په ایران باندې د لګول شو بندیزونو لرې کول پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلي چې تهران د نړیوال اټومي توافق ژمنې تر اوسه په ښه توګه عملي کړي دي. جان کیری وایي د تهران هغه اقدامات چې د خپلو ژمنو په ترسره کولو کې کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا ډیموکرات سناتور بن کاردین پرون ویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دې خبرو پر اساس کېدای شي په ایران باندې د لګول شو بندیزونو لرې کېدل راتلونکې میاشت پیل شي. اسرائیلي چارواکي وایي دا هیواد د ترکیه په ابتدایي شکل موافقې ته رسیدلی دي چې خپل منځي اړیکې بیا نورمال کړي. د دې موافقې له مخې دواړه هیوادونه به یو بل ته خپل سفیران بیرته واستوي. یو اسرائیلي مقام رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا موافقه په دې وروستیو کې په سویس کې د غونډې پر مهال د اسرائیلو د سفیر او د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په کتنه کې شوې ده. ترکی چارواکي بیا دا کتن تاییدوي خو ردوي چې ګواکې د اړیکو د نورماله کولو په اړه کومې موافقې ته رسیدلي. ترکیه وایي په دې اړه لا هم خبرې روانې دي. د اسرائیل او ترکیه ترمنځ اړیکې چې یو مهال د یو بل متحدان بلل کېدل واک ته د ولسمشر رجب طیب اردوغان له رسېدو وروسته چې د عدالت او پرمختګ ګوند اسلامي ریښې لري په ډراماتیکه توګه نازکې شوي دي. نړیوال بانک عراق ته د 1.2 میلیارد ډالرو د بیړني پور ورکول اعلان کړل. دا پیسې د عراق اقتصاد ته د تروریزم او د تیلو د بیو د ټیټېدو له امله د رسېدلي زیان د مخنیوي او رغولو په هدف ورکول کیږي. په نړیوال بانک کې د عراق د برخې مسؤول فرید بلحاج ویل دا پور به د روان میلادي کال له پای ته رسېدو د مخه عراق ته ورسیږي. نوموړي ویل د تیلو د بیو ټیټوالي او تروریستي فعالیتونو د عراق ثبات له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. عراق یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د داعش پر ضد روانه مبارزه کې پر پوځي عملیاتو زیات مصرف کوي. او د بوسنیا هرزګوینا مشران وایي دغه هیواد راتلونکې میاشت په اروپایي اتحادیه کې د ګډون لپاره خپله درخواستي وړاندې کوي. راپورونه وایي چې دغه خبره وروسته له دې اعلانېږي چې اروپایي اتحادیه په بوسنیا کې د اصلاحاتو پرمختګ ومنه. بوسنیا هرزګوینا په 2008 کال کې له اروپایي اتحادیه سره د نږدې اړیکو توافق لاسلیک کړی و، خو جرمني او برطانیې هغه مهال د بوسنیا د اقتصادي ودې د پرمختګ لپاره په اروپایي اتحادیه کې د دې هیواد شاملېدل تر 2015 کال پورې ځنډولی وو. تاسو زم غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب پر ترلاسه کولو سره به افغانستان ته د 122 هیوادونو اقتصادي دروازې پرانستل شي. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمو کې د شپې عملیات کوي، خو دفاع وزارت دوی چې ټول عملیات د افغان ځواکونو په مشرۍ ترسره کیږي.
بهرنیان کدی هوایي برخه کې کلم راست ته ضرورت وي هغوی زموږ سره مرسته کوي. نور عملیات زموږ خپل کومندو قطعات او زموږ ځانګړي یا خاص قطعات اجرا کوي.
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم په روانه خبرونه کې یو تحلیلي رپورټ اوریدلی شي. دا ټاپی په نوم د غازو د انتقال په پروژه کې د خپلو هیوادونو مسؤلین د دې پروژې عملي کېدل په سیمه کې د ثبات لپاره ګټور بولي. دا موضوع هم په یو خبرونه کې اوریدل شي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د هغو ښځو او نجونو وضعیت چې له رواني ناروغیو سره مخ دي او د واټونو پر سر ژوند تیروي د اندېښنې وړ ګڼي.
د هغو ستونزو پر بنسټ چې زموږ په ټولنه کې وجود لري، بسرې میاشتې په مرستون کې اتیا تنه ښځې وجود لري چې رواني ستونزې لري.
او په ننګرهار کې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا لسګونه پروژې پرانستل کیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شي. د افغانستان حکومت وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب هیواد د سوداګرۍ او د بهرنیو پانګونو د جذبولو نوي اثر او دوران ته داخلوي. د صادراتو په وړاندې د 122 هیوادونو دروازې پرانیزي، افغانستان ته د سوداګرۍ نوی اعتبار ورکوي او له ګاونډیانو سره به د سوداګرۍ او ترانزیټ لانجو په حل کې اسانتیاوې رامنځته شي. د چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید له دې فرصته استفاده وکړي او سم مدیریت څخه کار واخلي. سلطان محمد سرور پی رپورٹ لري.
وروسته لدې چې افغانستان په کینیا کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په غونډه کې د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د افغانستان په سوداګرۍ وزارت کې د نړیوال سوداګرۍ رئیس محمد رحیم مومند آزادی رادیو ته وویل چې له څو کلونو پرله پسې خبرو او هلو ځلو وروسته افغانستان دغه سازمان ته داخل شو. ښاغلی مومند د هغو ګټو او اسانتیاو په حق لا چې افغانستان یې د دغه سازمان د غړیتوب څخه ترلاسه کولای شي وویل.
او په منطقه کې زمونږ بعضی همسایګان دي چې هغه د ډبلیو ټی او غړي لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین چې دغه مهم غړي دي د ډبلیو ټی او. نو که موږ وضعیت واخلو، زمونږ د ډبلیو ټی او د پنځمې مادې د ګاک پنځمې مادې او د پی ایف ای نو سیټ فسیلیټیشن موقت عمل چې د دې په اساس باندې موږ کولای شو خپل ټول ترانزیشن دي د وزم لکتون سره حل.
خغلی مومن زیاته کړه کچره د سوداګری د نړیوال سازمان د کوم غړي هواد او افغانستان ترمنز د سوداګری لانجر رامنسته شي، نو دغه هواد کولی شي د ډبلیو ټی او د منازعاتو د حل سیستم ته چې په نړۍ کې په خپل ډول تر ټولو پیاوړی یو دی مراجعه وکړي. خغلی مومن وایي چې د ډبلیو ټی او غړیتوب د افغانستان صادراتو ته نوي بازارونه پرانیزي.
مارکیټ دنیا بس رسیدلی د دې وزه سره موږ کور سره یو سره درش کې موږ د کچنې تخپل صادرات دي د درش کې کېدای شي یو مملکت کې موږ لږ دولت مارکیټ ته وځي دي.
د افغانستان په سوداګری وزارت کې د نړیواله سوداګری رئیس محمد رحیم مومند زیاتوي چې د ډبلیو ټی او غړیتوب افغانستان ته سوداګریز اعتبار ورکوي او د سیمې هغه هیوادونه چې د دغه سازمان غړي نه دي کوي غوړي غړي شي باید د افغانستان موافقه ترلاسه کړي چې افغانستان کولی شي په خپل دغه اعتبار سره کومي ستونزې چې د ترانزیت او د خدماتو او اموالو د سوداګرۍ په برخه کې له دغو هیوادونو سره لري مطرح او د خپلو ګټو په باب ورسره خبرې وکړي. ښاغلی مومند وویل چې د ایران د سوداګرۍ وزیر پرونی غونډه کې له افغانستان غوښتي چې د ډبلیو ټی او د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره ورسره مرسته وکړي. هغه وویل چې پاکستان چې لا د مخه د ډبلیو ټی او غړی دی، د افغانستان د غړیتوب په وړاندې ځکه کومې خاصې غوښتنې مطرح نه کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط او هغه امتیازات چې یو بل ته ورکوي او راتلونکي تجارتي امکانات ډیر پیاوړي دي. بلخوا د کابل د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې د ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کول یو خورا لوی لاسته راوړنه ده، خو ښایي له دغه فرصت څخه په سم مدیریت کار واخیستل سي او د هغو دوو استثناو په نظر کې نیولو سره چې دغه سازمان د زراعتي او کوچنیو تولیداتو د ساتنې لپاره منلي دي، افغانستان ښایي د خپلو دغو تولیداتو ساتنې ته پام وکړي. ډیر لوی فرصت دی، خو که چیرې مدیریت سي، که مدیریت نه وي په یوې لوی ستونزې بدلیږي، په دې معنی چې ټول واړه صنایع له منځه وړي. په دې معنی که چیرې موږ په هغو دوو استثناو باندې پوه نه شو او یې نه منو چې ډبلیو ټی او یې موږ ته اجازه راکړي او موږ په حقیقت کې په خپلو ټولو هغو وړو تعریفو چې لروی خپلې دروازې پرانیزو، نو خدای مکړه چې دا څرګنده ده چې د موږ ټول کوچني تولیدات به له منځه یوسي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان د نړۍ د دوو نورو لویو سازمانونو نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف او نړیوال بانک ترڅنګ دریم لوی نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې د سوداګرۍ مشري کوي. دغه سازمان په 1990 کلونو کې د گات یا د ګمرکي تعرفې او سوداګرۍ د عمومي توافقنامې په اساس په نړۍ کې د سوداګرۍ د ازادۍ لپاره تاسیس شوی چې افغانستان یې 113 غړی هیواد شو.
د سلطان محمد سرور پر راپور کې مو وریدل چې د افغانستان حکومت وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب هیواد د سوداګرۍ او د بهرنیو پانګو د راجذبولو نوي اثر ته داخلوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمو کې د شپې عملیات کوي چې زیان یې تر ډیره بیا هم ملکي خلکو ته وړي. دوی وایي دا عملیات اکثره بې هدفه وي او په توره شپه د خلکو د ځورولو سبب کیږي. د دفاع وزارت وایي په هیواد کې ټول عملیات افغان ځانګړي او کمانډو ځواکونه کوي او د اړتیا په وخت کې له بهرنیو ځواکونو یوازې هوایي مرسته غواړي. تفصیل خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسیدلی، خو د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې دا ځواکونه اوس هم په ځینو سیمو کې د شپې عملیات کوي. د پکتیا ولایت د ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګزوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې څو ورځې مخکې د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې بهرنیو ځواکونه د شپې عملیات کړي دي.
د زازه د ریکان په سیمه کې د شپې په دولس بجو هلته دوی چپا چولې وه چې خلکو نه پیسې هم وړي دي، خلکو نه موبایلونه هم وړي دي، غوګان هم ویشتي دي، نفر ویشتي وو. سره بیا زه لاړم والي صاحب ته په دې امنیتي جلسې کې دی دوري ما وکړله او دغه خارجان چې د بل ځینې راځي په پکتیا کې دلته چپې اچوي. ولسوال هم بېخبره وه، قمندان د امنیت هم بېخبره وه، د ولسوالۍ ریز امنیت هم بېخبره وه، سرحدي قمندان هم بېخبره وه. دغه تاییدامه چې اوس هم خارجان بازو ځای کې شپې چپې چوي.
همدارنګه له خوست ولایت څخه هم را رسیدلی خبرونه وای چې په دې ولایت کې هم بهرنۍ ځواکونه ورته عملیات کړي چې خلک پکې زورول شوي دي. سربیره پر دې راپورونه دا هم وای چې څو ورځې مخکې بهرنۍ ځواکونو د زابل ولایت په ځینو سیمو کې هم د شپې لخوا عملیات کړي چې خلک پکې زورېدلي او په سبا خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. پولیسي جرګه کې د زابل ولایت د خلکو استازي حمیدالله توخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بله، د زابل ولایت د شاسپا ولسوالۍ په څو کلو کې څلور پنځه عملیاتونه یې وکړلو. له کنداره راتلو په دغه سیمه کې کله کله به د شپې کلي محاصره کړي وو، نو سار به د کلي خلکو ته هم واقعیت دا دی چې زاور یې ورکړی وو. دا تاییدو چې عملیات یې کړي دي.
له 2000 لومړی میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه په دې هیواد کې ځای پر ځای شول، د شپې اکثر عملیات به د همدغه ځواکونو لخوا کېدل. د راپورونو له مخې د تیرو کلونو په دې ډول عملیاتو کې ډیر ځله ځایي اوسیدونکي چې ښځې او ماشومان به پکې هم شامل وو وژل شوي دي. افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د 2015 کال له پایله چې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلی، ټول عملیات افغان ځواکونه کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل په هر سیمه کې چې د شپې لخوا عملیاتو ته ضرورت پېښ شي، د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
منګا د کوماندو قطعات منګا ځانګړي قطعات اوس خپل لرو. ا ته مېرمنې منګا روزلې دي چې د هغوی سره په عملیاتو کې ګډون کوي. ټول عملیات په افغانستان کې څه د ورځې لخوانه څه د شپې لخوانه زموږ لخوانه اجرا کیږي او بهرنیان که د هوایي برخه کې کله مرستې ته ضرورت وي هغوی زموږ سره مرسته کوي. نور عملیات زموږ خپله کوماندو قطعات او زموږ ځانګړي یا خاص قطعات اجرا کوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو غبرګون ولرو، خو د دوی لخوا مو ځواب ترلاسه نه کړ. له دې وړاندې د قاطع ملاتړ د ماموریت ځواکونو ویلي چې ځواکونه په افغانستان کې پوځي فعالیت درولی او کله ناکله چې کوم عملیات کیږي رهبری په مستقیمه توګه له واشنگټن څخه کیږي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
پاکستانی لیکوال احمد رشید وایي د افغان طالبانو په مشرتابه کې د قدرت پر سر اختلاف به په افغانستان کې بې ثباتي زیاته کړي. احمد رشید په یو مطلب کې چې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې خپور کړې ده، د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو خپل منځي اختلافاتو ته په پام سره په یو تحلیل کې افغانان د دې اختلافاتو اصلي قربانیان بولي او پاکستان ته سپارښتنه کوي چې طالب مشران خپل هیواد ته واستوي. د دې مطلب نور جزئیات له احمد تکل اورو.
د پاکستان مخکخ ژورنالیست او د څو کتابونو لیکوال احمد رشید د خپل مطلب په پیل کې لیکي د وسلوالو طالبانو په لاس د کندوز له سقوط او د داعش ډلې له راڅرګندېدو نیولې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر ناکامۍ او د افغانستان تر روان اقتصادي بحران پورې ستونزې په افغانستان کې د ګډوډۍ او بې ثباتۍ لپاره بس نه وي چې اوس د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ نښتې هم پیل شوې. احمد رشید په خپل مطلب کې چې په فاینانشل ټایمز ورځپاڼې کې خپور شوی وایي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر لمرینې وروسته د طالبانو په مشرتابه کې اختلاف به په افغانستان کې ګډوډي او بې ثباتي زیاته کړي. نوموړی د طالبانو د مشرانو خونړیو جګړو ته په اشاره سره وایي په دې اړه د طالب مشرانو لخوا نه وضاحت د حقایقو د پټولو او د دوی د وسوسو ښکارندوی کوي. ملا اختر محمد منصور د ملا عمر د مړینې خبره دوه کله پټه ساتلې وه او کله چې دا خبره افشا شوه نو د ځان د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان کړ او له دې سره د دې ډلې د مشرتابه په لیکو کې د جدي اختلافونو خبر هم خپور شو. خو ملا منصور دا خبرونه تر هغه وخته ردول چې ملا محمد رسول ځان د ده د مخالفې ډلې مشر اعلان کړ. ویل کېږي چې د نوې ډلې نامتو قمندان ملا منصور دادالله به د ملا منصور د کسانو لخوا وژل شوی وي ځکه هغه دی د پاکستان لاسپوڅی باله او ګمان کېږي چې نږدې دوه اونۍ مخکې په کوټه کې پر ملا منصور مرګونی برید به د دادالله کسانو کړی وي. د احمد رشید تحلیل زیاتوي چې دا د پاکستان د استخباراتو لپاره هم د شرم خبره ده چې د ملا منصور د غوړه کولو په ګډون د صحنې شاته د ډیری جریاناتو مسؤل دی. خو پر ملا منصور په کوټه کې چې د پاکستان قلم راو دی حمله کیږي. احمد رشید لیکي د طالبانو خپل منځي اختلافونه ګڼ قربانیان لري چې یو یې افغان حکومت دی. د نوموړي په وینا کابل خپلې ټولې هیلې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه له کنفرانس سره تړلې وې چې له طالب مشرانو سره د سولې د خبرو ملاتړ به وکړي. خو داسې ښکاري چې د طالبانو د روان اختلاف دوام ته په پام سره دا هیله تر سره نشوه. خو مطلب زیاتوي چې د طالبانو د خپل منځي اختلافونو اصلي قرباني افغان وګړی دی ځکه د سیمو سرحدونو او د مخدرو موادو د قاچاق د لارو د کنټرول لپاره د وسلوالو په جګړو کې دای وژل کیږي او هیواد یې ټوټې کیږي. احمد رشید د مطلب په دوام لیکي افغانستان د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د نښتو له کبله هم زیانمن کیږي ځکه په داسې حال کې چې طالبان د دې نوې جوړې شوې ډلې د پرمختګ د مخنیوي هڅه کوي داعش په خپلو لیکو کې ناراضي طالبان استخداموي. مطلب زیاتوي چې که اسلام آباد د طالبانو د سیالو ډلو مخالفتونه حل نکړي نو هغه به د اوږدې مودې لپاره جګړو ته دوام ورکړي چې دا به د پاکستان خپل امنیت هم له ګواښ سره مخامخ کړي. احمد رشید د مطلب په وروستۍ برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کوي چې طالبانو ته مهلت وټاکي او ورته ووایي چې په کوټه او پېښور کې له خپلو هوسا کورونو څخه ووزي او خپل هیواد ته ستنه شي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ټاپي پونوم د کاسو د انتقال په پروژه کې د خکلو هیوادونو مسؤلان د دې پروژې د عمل کېدل په سیمه کې د ثبات لپاره ګټور بولي. قسم سولمل د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په خپلې بهرنۍ تګلارې کې پر اقتصاد محور پالیسۍ ټینګار کوي اوس چارواکي تمه څرګندوي چې د ټاپي د ګازو د انتقال پروژه به وکړی سي په سیمه کې امنیت او ثبات راولي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي د پنجشنبه په ورځ په یو غونډه کې وویل چې دغه پروژه عملي کېدل به د سیمه ایز ثبات او امنیت پر لور یو ګام وي.
زمانی کې پروژه ټاپي عملی میشه
دوی کله چې د ټاپي پروژه عملی کېږي او کار پیلېږي د دې ترڅنګ چې کار امیدواري او انرژي راځي امنیت هم ټینګېږي.
امنیت تضمین میشه.
د غونډه په کابل کې د مشال خصوصي پانتون لخوا د ټاپي د ارزښت په اړه رابلل سوی وه چې پکښې د پاکستان او ترکمنستان د سفارتونو مرستیالانو برخه اخیستې وه. د ټاپي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د انتقال د نلیکې کار روان اونۍ د ترکمنستان په ماري ښار کې رسمن پیل سو چې پکښې د یادو هیوادونو لوړپوړو مشرانو برخه درلوده. دغه تر له 100 کیلومتره نه لیکي 115 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي چې د امنیت په باب ځینې اندېښنې هم رامنځته کړې دي. خو روانونی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبري غونډه کې ویل چې حکومت به دغه پروژه د امنیت د ټینګښ لپاره اقدامات وکړي او ځانګړي ځواکونه به ورته وروسي. په همدې حال کې په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال معظم علي په همدې غونډه کې ویل چې هیواد باید د سیمه ایزو ګواښونو سره د مقابلې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. ښاغلی علي هم د سیمه ایز ثبات لپاره د ټاپي پر ارزښت ټینګار وکړ. پاکستان د ټاپي له غړو هیوادونو سره ژورې تاریخي اړیکې لري. همدې ټکي ته په پام یو بیا پر خپلې ژمنې تاکید کوو چې له هغو ګواښونو سره چې ټول ورسره مخامخ یو مقابله وکړو. ټاپي د سیمه ایزې هوساینې ترڅنګ د سیمې په ثبات او امنیت کې هم مهم رول لري. اکونومیک پروسپریټی. افغان چارواکو په خاطر دی ویلي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د افغانستان په وضعیت کې بدلون رامنځته او هندوستان او پاکستان به یو تر بله د شخړو پر ځای اقتصادي ګټو ته پام وکړي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د هغو ښځو او نجونو وضعیت چې له رواني ناروغیو سره مخ دي او د واټونو پر سر ژوند تیروي د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې په دغو میرمنو د یو شمېر نارینهو لخوا جنسي تیری هم کیږي. د یاد کمیسیون کمشنره سوریا سوبرنګ ازادي راډیو سره په خبرو کې په داسې حال کې چې د ښځو او نجونو ساتنه د دولت دنده ګڼي وایي چې هیڅ یو دولتي بنسټ یې مسؤلیت اخیستلو ته چمتو نه دی. اجمل تورمان پر دې موضوع رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې پر رواني ناروغیو د اخته ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي وایي چې باید حکومت دوی ته یو ملاتړی میکانیزم جوړ کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سوریا سوبهرنګ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل داسې موارد هم لیدل شوي چې دغه ښځې او نجونې چې د خپلو کورنیو د قبول وړ نه دي په واټونو کې د نارینه لخوا پرې جنسي تیری شوی دی.
دخترایی که اینا مشکل روانی دارن،
جونی چی روانی تکلیف لري او کور نه لري، په دې برخه کې یو جوړه اندیشنه موجوده ده. په دې معصوم جنو جنسی تیری کیږي او د واټونو پر سر حمل اخلي او هیڅ څوک هم مسؤلیت نه اخلي. دا د دولت مسؤلیت دی چې خلکو ته د شهروندۍ ټول حقونه تضمین کړي. د انجلی چې کور نه لري او هیڅ یو بنسټ هم مسؤلیت نه اخلي چې ولړسي
نمیګره درې قسمت ای کجا باید بره.
میرمن سوبهرنګ وایي چې څه موده مخکې یوه نجلۍ د ورته ستونزې له امله په کندهار کې د کمیسیون سیمه ییز دفتر ته مراجعه وکړه او هغوی له ناچارۍ هغه د کابل مرستون ته راولېږله. د رواني چارو کارپوه شرف الدین عظیمي په ښځو کې د رواني ناروغیو عمده لامل فردي، کورنۍ او ټولنیزې ستونزې ګڼي. د ښځو چارو وزارت هم په ټولنه کې د داشان ښځو شتون تاییدوي، وایي چې په دې برخه کې دوی هڅې کړي خو یاد وزارت د داشان ښځو له ساتنې وږي سپکوي. د دغه وزارت د ښځو د ملاتړي دفتر مسؤوله نازیه فیضي وایي دوی یوازې د هغو ښځو ملاتړ کوي چې له تاوتریخوالي سره مخ وي او په رواني ستونزو د اخته ښځو او نجونو ساتنه له دوی سره ستونزې جوړوي. په ورته وخت کې په کابل کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې دوی په مرستون کې د همدې ستونزو د درلودونکو شاوخوا اتیا ښځو او نجونو ساتنه کوي. د دغه ټولنې ویان میرام صداقت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
جرمی یا سیاسی حقوقی و جنایی پیخه که دخالت نکوی عمده ترین وظیفه د پیخو سره مبارزه ده، مگر موږ متاسفانه د هغو ستونزو پر بنسټ چې زموږ په ټولنه کې وجود لري پس د سرې میاشتې په مرستون کې اتیا تنه ښځې وجود لري چې دوی رواني ستونزې لري او سرې میاشتې د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
و موږ غوښتل د یو شمېر هغو ښځو او نجونو سره هم چې په رواني ناروغیو اخته دي مرکې وکړو خو د مرستون د مسؤلین لخوا اجازه را نه کړل شوه. که څه هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون انتقاد کوي چې هیڅ و اداره د دا شان ښځو په وړاندې مسؤلیت نه اخلي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په رواني ستونزو د اخته ډیرو دا شان نجونو او ښځو درملنه یې کړې ده او د نورو د تداوۍ په برخه کې هم ژمن دی. د دغه وزارت ویان محمد اسماعیل کاوسی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اگر در ما د شفاخانه مراجعه شوه
که مشته از مش روختونونو ترجیح کړي د امر روختیا د وزارت د مسولیت دی چې که پایواز ولري او یای ونه لري تر درملنې لاندې ونیسي.
په افغانستان کې د خزو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼل کیږي او ډیر ځله د دوی په وړاندې د کورنیو په اخلاقي فساد د ککړو نارینو او حتی د دولت د وسلوالو مخالفین لخوا د زور زیاتی او تاوتریخوالي راپورونه خپاره شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي که چیرې د دغو ښځو او نجونو وضعیت ته چې په رواني ناروغۍ اخته دي په خپل وخت سره سمه رسیدګي ونه شي، دغه موضوع به په هیواد کې په یوه جدي ستونزه بدله شي.
د کلیو او پراختیا وزیر ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال و اویا پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارلې او په دې ولایت کې د کارموندنې پروګرام پیل کړ. په دې اړه نور حل سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د کلو پراختیا وزیر انجینر عبدالنصیر د پنځشنبې په ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د ملي پیوستون واویا پروژې چې په مختلفو ولسوالیو کې ترسره شوې وې ګټه اخیستنې ته وسپارلې. وزیر عبدالنصیر د دغو پروژو په پرانیست غونډه کې وویل ننګرهار ته د سفر څخه یې موخه د یادو پروژو ګټه اخیستنې ته سپارل او دارنګه د کارموندنې پروګرام پیلول دي.
یو موخه دا وه چې هغه اووه اویا پروژې چې د 110 میلیونه افغانیو په ارزش باندې په څو مختلفو ولسوالیو د ننګرهار کې وې نن هم بهرغړې ته وسپارلې او د هغې په نمایندګۍ باندې نن یوه همدغه نننۍ پروژه دلته د جناب والي صاحب په همکارۍ سره او په ملګرتیا سره همدا دلته د سراچي په کلي کې افتتاح کړله. دوهمه مخم دا وه چې موږ د کارموندنې چې د اجارت مب رئیس جمهور له خوا نه اعلان شو د ټول افغانستان دپاره یو پروګرام ده او د دې پروګرام شروع موږ له ننګرهار ولایت نه او د ننګرهار ولایت نه د سراچی لیکل نه وکړ.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی خوښی ښکاره کړه چې د هیواد په کچه د کارموندنې دغه لوی پروګرام پیل له ننګرهار وشو. د ویل د دې پروګرام له لارې به څه باندې شپږ زره ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره شي
چې د کارموندنې هغه لوی برنامه چې په افغانستان کې باید تطبیق شي او کار شروع شي هغه آغاز د ننګرهار نه وشو. او څنګه چې ته اشاره وشوه 230 میلیون افغانۍ ننګرهار ته تخصیص ورکول شوی دی په دې پروژه په مصرف رسیږي او د شپږ زره نه زیات کسانو ته به کار زمینه مساعده کیږي. دا خبر دی زمونږ بالخصوص د ننګرهار د ولسته لپاره.
د کلو پراختیا رسد د معلوماتو لمخې په ننګرهار کې د کارموندنې پروګرام لپاره 230 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي چې د دې پروګرام پروژې لنډمهاله دي. دغه وزارت په پام کې لري چې پراتلونکي کې د 13.6 میلیون ډالرو په ارزښت په ننګرهار کې مختلفې پروژې ترسره کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او لسنیمې بجې شوې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. خو سپام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو سره افغانستان د پانګونې او اقتصادي ودې نوي اثر ته داخل شوی دی. د جرمنی پارلمان د راتلونکي 2018 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. پاکستان تایید کړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد د نوي ائتلاف غړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش اسلامي دولت ډلې د مالي منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ. امریکا په پام کې لري چې راتلونکي جنوري میاشت پر ایران باندې لګول شوي بندیزونه کم کړي. او نړیوال بانک راغته د 1.2 میلیارد ډالرو د بیړني پور ورکول اعلان کړل.
ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربار هولان وری سلامونه او نیکی هلی ومني. درنو اوریدونکو نورستان د هیواد په ختیس کې تر ټولو لری پروت غرنی ولایت ته چی تل د مرکزی چارواکو له پام غورځیدلې او په هر برخه کې ل خپل حقوقو به برخه پاتې شوه دی. په نننی ګردی میس کې موږ د نورستاني ځوانانو د شته ستونزو او هغوی ته د حل لارو پیدا کولو لپاره دوه ځوانانو سره خبرې کوو. په دې ګردی میس کې موږ سره نن فضل هادی مورال او امانت خان ملمان دي. دواړو ته ستړي مشي وایو. مورال صاحب، دا راته وایي چې په نورستان کې ځوانان کوم ستونزې لري؟
د نورستان د ځوانانو وسنۍ مشکلات کومنګ د نورستان ځوانانو مشکلاتونه یا سہولتونه د نورو د افغانستان یعنی درې شو ولایتونو سره مقایسه کو دخی په ښکاره ډول جوتیږي چې د نورستان ځوانانو مشکلات لکه څنګه چې د طالبانو د دورې د سقوط نه وروسته په افغانستان کې منګینو په هر برخو کې د ځوانانو فرضاً په علمي کچه یا داسې نورو حرفوي زده کړو په سلسله کې، حتی د ورزشونو په سلسله کې الحمدلله تر یو حده پورې دستاورد لرو. اما د نورستان په ارتباط کې، د نورستان ځوانانو په ارتباط کې منګه دا کوم موارد چې ما ذکر کړل په ټولو اولادو کې لکه څنګه چې مناسب، حتی هغه نسبي شکل باندې هم د دولت له طرفه کوم داسې خاصه توجه ورته نه دی شوی چې موږ دلته یادونه کوو چې مطلب نورستان ځوانان یعنې په دې برخو کې سوال لري یا دومره یا خالي. نو موږ ویره شو د نورستان اوسني ځوانان چې کوم دي، د تعلیم نه بې برخې دي، امنیت نه بې برخې دي، ورزشي سهولتونه ورته نشته، حرفوي زده کړې ورته نشته ده. یعنی هیڅ سہولت د نورستان ځوان لپاره بل خصوص په نورستان کې ورته مهیا نه دي.
ډیره مننه. امانت صاحب، تاسو راته وایئ چې ستاسو په سیمه کې ځوانان په ځانګړي ډول باندې کوم ځانګړي مشکلات لري، د کومو شیانو برخمن دي، د کومونه نه دي؟
نورستان کې ډېر مشکلات سره ځوانان مخامخ دي. د تعلیم د نگانه، د امنیت د نگانه، د اقتصاد د نگانه، ډېر مشکلاتونه سره مخامخ دي. ستونزې ډېر لري ځوانان. نو ځوان نسل دپاره اوسه پورې چا کار نه دی کړی په نورستان کې.
په اکثرو ولایتونو کې لیسې دي، پوهنتونونه دي،
هغه نه ځوانان فارغي کارونه ورته پیدا کیږي. په نورستان کې تعلیمي وضعیت څنګه ده؟
سویم لري، استعدادم لري. ولی موږ په نورستان کې متاسفانه یو پانتون نه لرو د تعلیم لپاره، زمينه برابر نه ده او دغه سې نور مشکلاتونو سره مخامخ دي. ان ځوان هر معنی په هر کشور کې، په هر مملکت کې، په هر ولایت کې، زمونږ په داخل د ولایتونو کې، په افغانستان کې داخل د ولایتونو کې یو ټولنه لري ځوانان. نو زمونږ په نورستان کې ان د ځوانانو ټولنه په نوم باندې څوک نه پیژني چې ځوانان هم یو ټولنه لري، یو هماهنګي باید ولري، یو همغږي باید ولري. دا په نورستان ولایت کې نشته، دا څوک پیژني نه دغه الفاظ باندې چې وایي چې ځوان د ځوانانو ټولنه یا څه شي کنه. په دې باندې، په دې معنی باندې څوک نه پوهیږي چې هلته یو ځوانانو ټولنه ولري، یا ځوانانو ټولنه ته کار وشي، یا ځوانانو ته خدمت وشي، یا نو نسل ته خدمت وشي. په دې باندې هیچا کار نه دی کړی او نه څوک په پام کې لري.
مورال صاحب، دا تاسو راته وایي چې په نورستان کې ځوانانو لپاره داسې تعلیمي سهولتونه برابر دي چې هغه مثلا دولسم نه فارغ شي، یا داسې مسلکي استادان لري چې هغه ته مسلکي زده کړې ورکي، او بیا چې دولسم نه فارغ شي پونتون ته لار پیدا کی.
د نورستان په ولایت کې داخل د وزارت معرف لخوا په یو اندازه باندې کار شوی دی. په کلو بانډو کې مکتبونه، لیسې، ابتدایي، متوسطه او حتی لیسې پورې شته دی. څه د کاغذ په سر او څه داسې یعنی حقیقي بڼه باندې هلته وجود لري. اما دا چې ځوانانو دپاره یعنی د تعلیم زمینه څومره مساعده ده، دا نو ډېره یو مشکل مسله ده. یو اول قدم کې خو د امنیت مسله ده. زه په مثال کې راوړم، د نورستان وایګل ولسوالۍ د وایګل په کلي کې د ظاهر شاه د وختونو یو لیسه دی هلته. هغه لیسه د دولت په ابتدایي مراحلو کې هغه فعاله وه. بیا په د مرور زمان سره د نورو ولسوالیو په پرتله باندې هم د دې لیسې استادان هم مسلکي وي. ولې امنیت راسره یاري ونه کړه؟ او دا لیسه اوس تقریبا څو کاله کېږي چې دولت ته معلوم دی او ټول خلکو ته معلوم دی، یعنی د تعلیم په وړاندې دا مطلب بند دی. او داسې نورو ولسوالیو کې هم کلو بانډو کې اول مکتب هلته په حقیقي صورت باندې وجود نه لري، او که لري نو استادان نشته دی، او که استادان هم وي نو استادان مسلکي نه دي. او که استادان هم مسلکي، که داسې شاز نادر په بعضو مکاتبو کې که استادان موجود وي هم، بیا د متعلمینو دپاره داسې یو زمینه مسایل نه ده چې مطلب د معلم د درس نه وروسته. او دا هم نشي کولی یو متعلم چې د معلم په صنف کې درس په دغه باندې بیا کړي، په کور کې هغه د پاره داسې معلم نه وي، استادان نه وي، یا داسې د کورسونو سهولتونو ورته نه وي. نو دا صرف د معلم داسې د تختې په سر باندې هغه تشریح باندې بیا د هغې علمیت کې کوم تغیر نه راځي تر څو چې یو بنیاد نه وي.
موږ خو چې څونه اورېدلی دي، داسې ویل کېږي چې نورستان کې اکثره ښوونکي چې دي د دینی مدرسو نه فارغ شوي دي، او هماغوی په درسونو بوخت دي، یعنی عصري استادان نشته. که چیرته یو ځي کې عصري استاد نه وي، نو یا هغه محصل یا هغه شاګرد به یوازې دینی زده کړو سوالونه خو په کانکور کې نه راځي، عصري مضامینو هم راځي. آیا هغه به څنګه کامیاب شي په کانکور کې؟
همدا وجه دا خبره په ځای ده. زه منم د نورستان استادان یا د نورستان چې کوم تعلیمي ته خلک دي، اکثرا د انقلاب په تسلسل کې، هغه انقلاب په نتیجه کې خلکو د تعلیم دپاره یعنی پاکستان ته رجوع وکړه. په پاکستان کې په دینی مدارسو کې هغوی مطلب دینی زده کړې کړي، او نن چې په مکاتبو کې عصري مضامین ویل کېږي، دغه خلاوې په نورستان کې موجود دي چې د ساینسي مضامینو پیاوړي استادان نه لرو، مسلکي استادان نه لرو. اما علما کرام موږ احترام هم لرو، احترام کوو، او علما کرام نه غني د نورستان. ولې په عصري مضامینو کې دغه خالیګاه شته ده؟ همدا وجه ده چې موږ په نورستان کې یعنی د کال په سر چې موږ اول فارغین ډېر په کم اندازه بند ورکو، چې فارغین ورکوم لوړو زده کړو ته لاره څوک نه پیدا کوي. همدغه وجه ده یوازنی لدم ده
یعنی تازه انو یا د اصلي مزامین د خون کو نشتون دی چې د نورستان ځوانان په کانکورونو کې ناکامي
امده غم ده او پڅنګ کې یعنی کورسونو نه موجودیت ملته او حتی بیا د استادانو یعنی زړه نه کول چې نورستان تر ورشي د امنیت مشکلاتو لوجه یاد سه یو لري پرتی سیمه دي نو دا مشکلات دي چې مطلب استادان ورته په نتیجه کې یعنی اصلي مزامین استادان هلته په کم اندازه پیدا کیږي او هم داسې مسلکي نه دي
قدرمن اوریدونکو تاسو له آزادۍ رادیو د ځوان فکر خپرونه کې د نورستاني ځوانانو ستونزې اوري
مورال سه په نور ولایتونو کې منګ ګورو چې ټولنې جوړې شوی مدني ټولنې دي هم د سي نورې د خون کو ټولنې دي د هرې برخې خلک چې دي ځوانان دي هغه ځان ته یو ټولنه جوړه کړې ده نورستان کې ځوانان ولې دغه سي ټولنې نه جوړې کړې چې خپل ستونزې هوارې کړي یا حد اقل هغه خپل مشکل چارواکو ته ورسوي
انور صاحب د نورستان اساسي مشکل هم همدا غلطه ده زبر استاد سوال په جواب کې دا چې دا موضوع ستاسو سوال نورم روشن شي دل وخت نیسم نورستان د جغرافي موقع لمخې په دریو برخو ویشل کیږي
بالکل
شرقي نورستان دی مرکزی نورستان دی غربي نورستان دی او دا یو صعب العبور مناطق دي چې مطلب یو بل ولایت سره یو سوالي سره بخنه سره ول سوالي او ته چې موږ مراجعه کوو حتی یو دوه ولایتونه موږ تای کوو
بالکل بلکې درې ولایتونه تای کیږي
دوه په مشکلاتو باندې موږ یو بل ول سوالي تر رسیدې کولای شو او بیا په څنګ کې د هر ول سوالي جدا جدا جبې دي یو بل په جبې چې موږ خبر کوو نورستاني خپلو کې بیا ملي جبې ته موږ مراجعه کوو یا دری او یا پښتو عمده وجه ده چې موږ نورستان ولسوالی مرکز سره وصل نه دي او بیا جبې مختلف دي مناطق حساب لوبور دي او د دولت لخوا ورته توجه نه ده شوې او بل دا چې د نورستان ولایت مرکز سره لری پروت دي مطبوعاتو سره لاسرسي نه لرو ځوانان مدني حقوق څخه به برخي وو زدکړو د مزایاو څخه به برخي وو حتی موږ خو نورستان ځوانان خبر نه یو چې ځوان څه حقوق لري د ځوان په مټ کې د ځوان په ژبه کې د ځوان په مفکوره کې څومره قوت پروت دی باندې خپل هغه استعداد او خپل هغه توانایي موږ خبر نه یو او که خبر یو څنګه چې ما په خبرو کې ویلې لري پرته سیمه ده مطبوعات نه لري یو زموږ आवाज څوک نه اوري
د هرې درې د هرې برخې د خلکو هغه لهجه چې د جدا ده مشکلات لري لکه څنګه چې تا ویلې مثلا د برګي مټال سړی راځي وانت ویګل ته راځي دا باید ملي ژبونه استفاده وکړي دری یا پښتونه یعنی دا خپل لهجو باندې یو بل نه پوهیږي خو په خپل ولسوالۍ کې په هر ولسوالۍ کې خو یو لهجه ده ولې ځوانان په خپل ولسوالۍ کې سر نه راپولي
دا نو د امنیت مشکل ده نن سبا د نورستان وضعیت په هغه کچه نه ده چې په نورو ولایتونو کې یا په نورو ولسوالیو کې دي نورستان امنیت د نگانه 90% مشکلات لري نو هلته نشي کولی چې ځوان نسل که د ښې طرفه وي او که د چپ طرفه وي د خپل حقوقو د اعادې دپاره د خپل حقوقو د غوښتلو دپاره هغه په آزادانه ډول باندې خپل مبارزې ته ادامه ورکړي ځکه چې ډېر ورته خنډونه مخې ته ودرېږي نو مختلفې خنډونه دي
ډېر مننه امانت خان ورو ته راته دا وایي چې ولې ځوانان نه راپاڅېږي خپله د خپلو حقوقو د غوښتلو دپاره ولې آواز نه پورته کوي
انور صاحب زه به دونه ووایم چې په نورستان ولایت کې ځوان نسل ته څوک وخت نه ورکوي یو مهم موضوع دا ده کچت دوی پخپل کوششونه باندې که دوی وخت پیدا کړي نو د دې غږ اورېدلو لپاره څوک نشته ده چې د دوی आवाज ووري یا د دوی درد ووري د دوی فریاد ووري د دوی لپاره څوک نشته ده چې بیا د دوی د غم وخري یا د دوی په مورد کې څه فکر وکړي غور وکړي د څوک نشته ده نورستان ولایت کې نورستان ولایت کې صرف دونه دي چې یو څو کسان مافیایي کسان دي هغه دا ولایت خپل کړی دی ځوان نسل ته بیخي پریدی نه چې هغه خپل حقوقونه ګټه واخلي او یا خپل غږ مرکزی حکومت ته ورسوي داسې کم دغه
موجود
است. امان خان رو تو خدا وای چی زوانان ته پام چوک نه کوي ستاسو د نورستان والی زوان دی سیدا ولایتی شورا غړي چې دی غزوانان دی همدارنګ وکیلان مو په ولسی جرګه کې زوانان دی نو څنګه زوانان ته برخند ورکول شي
دا د سیدی انور صاحب سیدا والی صاحب زوان دی
ها
سیدا شورا ولایتی کوم یو قسم لرو چې غزوان نسل دی خو هغه د خپل د کوششونو په نتیجه باندې هغه خپل مقام ته رسیدلی دی داسې چا وخت نه دی ورکړی هغوی ته او بیا دوی چې دی کم دو شاته یو قوي زورواکو حمایه و چې دوی دغه مقام ته رسولی دي دوی په خپله نه خپل په خدمت باندې رسېدلی نه خپل په کوششونو باندې رسېدلی نه خپل په لیاقتونو باندې رسېدلی دوی چا رسولی دی دغه مقام ته او نن چې دوی ولایت نورستان ولایت چې کوم ستونزې پیدا کړې دي همدغه خلکو پیدا کړې دي
مورال صاحب ستا په نظر باندې لکه څنګه چې ما دا غنه پوښتنه وکړله د ځوانان هر څوک چې خپل ستونزې په خپل هوار نه کی یا د هوارولو د پاره یې ورته زمینی برابر نه کی نور څوک اسې نم نه راځي چې دا وې ستونزې هوار کی ولې ستاسو ځوانان تاسو ولې یو موټی کېږئ نه چې تر څو خپل غږ پورته کړئ او خپل حقوق وغواړئ
ځوانان په مرور زمان سره انوري صاحب اوس تر یو حد پورې په دې بعضو مسایلو باندې آګاه دي او په کوشش کې دي او کوشش کوي موږ په دې تیرو لسو الا دولسو کلو پورې موږ بعضې داسې ځوانانو ریاستونو په نوم باندې یا د ځوانانو بعضې انجمنونو په نوم باندې څه حرکتونه درلودل هغه یا په جلال آباد کې یا په کابل کې یا د کموالي مربوطه یا کوم داسې سیاسي حزبونو د خپلو یعنی د ګټو ترلاسه کولو دپاره دی ځوانانو د ځوانانو د ټولنې په نوم یعنی هغوی شخصي استفادې دپاره ایجاد کړی وي هغه نو یا په کابل کې یا په جلال آباد یا په پارون کې هغه نورستان شمول نه ثابتېدل اوس دغه مشکلات موږ حس کړي دي موږ متوجه شوي ورته الحمدلله اوس ځوانان په دې توانېدلی دي که نور موږ زموږ د لاسه څه نه دی شوی په دې پوه شو چې موږ کې خلاص شې ده مشرانو موږ د پاره څه وکړل او څه ونه کړل موږ باید د ځوان په حیث باندې زموږ مسؤلیت شې ده چې موږ څه وکړو نو په نتیجه کې موږ الحمدلله اوس یو ځوانانو رئیس لرو عبدالغفور احمدي په نوم باندې یو تکړه ځوان دی ترې مننه کوو دا لږ وخت کېږي چې هغه د ځوانانو رئیس په نوم باندې د نورستان د ځوانانو په سر کې قرار لري راتګ سره حتی د مرکز نه میډیاګانې وغوښتلې بیا په یو دوه غونډه په نورستان مرکز کې هم د ځوانانو بېلابېلو برخو کې هغې یعنی شخصي ابتکار سره جلسې دایرې کړې په هغه کې زه معلومات لرم چې نه د ولایت مقام نه کوم همکاري ورسره وو نه د شورا ولایتي مقام لخوا کوم ورسره حمایه شخصي امکاناتو سره څومره چې مناسب وي او په جلال آباد کې یو غټه جلسه دایر کړه یو میډیا هم پکې وي حتی وکیلان غوښتلې وي نو موږ اوس په حرکت کې یو انشاءالله موږ امید لرو چې یو ورځ به د نورستان ځوانان لکه څنګه چې د نورو ولایتونو ځوانان په اتفاقي شکل باندې په پوهه باندې په یو مشروع طریق باندې خپل ګټو تر رسیدو لپاره یعنی فعالیت کوي موږ به په نتیجه کې یو دستاور به ولرو انشاءالله دا مشکلاتو یو پېټ کې انشاءالله
قدرمن اوریدونکو تاسو ول آزادۍ رادیو د ځوان فکر خبرونه کې د نورستاني ځوانانو ستونزې اوري
مورال صاحب اکثره ځوانان ستاسو دا شکایت هم کوي چې د دوی په نوم باندې یو شمیر خلک لکه تاسو چې ویل چې په ننګرهار کابل او په کونړ کې څه کسان شته دي څه حرکتونه لري خو هغوی هر څه د نورستان په نوم راوباسي خپلو جیبونو کې اچي یا په خپله ګټه استعمالوي ستا په نظر باندې ولې دغه سکار کوي خلک اولی مخه نه نیول کی
د دوی مخه نیول د مرکزی حکومت مسولیت ده په دې څوارلسو کالو کې الاده پنځلسم کال روان دي تقریبا د نورستان ولایت مقامات وګړي منصوبین د مرکزی حکومت مافیایي کړیو
د موافقه په صورت کې لګل شوې دي او نه دا چې د نورستان د ولسو د غوښتنې په نتیجه کې مقرر شوې وي. دا چې د نورستان د آغاز نه تر اوسه پورې کوم والیان راغلي دي هم همدغه سي حزبي مسایلو یا داسې د مافیایي کړیو لخوا حمایه شوې دي او مقرر شوې دي بدون د دې چې صرف یو والی موږ درلوده خدای دې وبخي مرحوم انجنیر صاحب حضرت الدین هغه د پاره موږ یوازنې د امید دروازه د الله پاک دربار او دویم چې مطلب زمونږ امید همدغه والی پورې وو نو متاسفانه غم مطلب زمانه ورسره یاریونه کړه بقاونه کړه غم یو دوه میاشتې وو بیا دغه نو چې کوم والیان راغلي دا یو جوړجاړی په صورت کې راځي دلته تپوس نشته نور دې سه مراجع موږ نه لرو چې مطلب دې سه مدني ټولنې په نوم باندې یا کوم اجتماعي دې سه حرکتونه دلته موجود وو چې موږ دغه په توسوت باندې والی کشکو یا رئیسان کشکو دا د مرکزی حکومت جوړ دی که موږ دلته دوانان یا وکیلان یا کم دې سه د ولسوالۍ او شورا چې کوم مرکز ته د دې شکایت وړي نو هلته مافیایي کړي چې دې شاته ولاړ دي څوک چې حمایه کوي نو دو دپاره موږ نه پوهیږو چې مطلب دا پیسې تقسیموي که نه نور کوم مسایل دي یا بخي حکومت مرکزی حکومت دا نورستان خرڅ کړی دی موږ په دې مسله کې زموږ د ځوانانو صرف د شکایت نور وسه نه رسیږي موږ خپل وخت زمان سره شکایتونه کړي دي او کوو هم مرکزی حکومت په دې کې موږ ګرم بولو چې د نورستان په ارتباط کې لکه څنګه چې د ځوان یعنی سوال د ځوان مربوطه ده
بالکل
یو وړو کې فامیل په سر باندې مور پلار مسؤلیت لري چې خپل اولاد ته تربیه ورکړي تر څو هغه وکړي شي یو سالم ځوان جامع ته رایه شي تر څو هغه بیا سبا ته د دې فامیل دپاره یو ښه ماموریت وکړي او یو ښه فامیل نورم تربیه کی نو موږ په لویو جامه کې ویلی شو چې حکومت د پلار حیثیت لري د مور حیثیت لري دا د حکومت وجیب دا د حکومت مسولیت دی تر څو د ولایت د ځوانانو د ملک د ځوانانو د مشکلاتو د پای ټکی دپاره مقررګانې جوړ کړي فعالیتونه وکړي کورسونه دایر کړي ورته زمینه مساعده کړي په هر برخه کې د زده کړو په برخه کې د کور د سیوا داموزی په برخه کې د صحت په برخه کې د ورزش په برخه کې حتی بعضې د اجتماعي ټولنې په برخه کې نو دا د حکومت مسولیت دی حکومت په دې کې د نورستان تر اوسه پورې هغه لکه څنګه چې د انسان زندگی درې مرحله لري ضروریات تکمیلات تحسینات نو نور ولایتونو هم الحمدلله درې واړه صفتونه تطبیق دي خو په نورستان کې زموږ لا تر اوسه ضروریات لا رف شوی نه دي چې مطلب یو ولسوالي مرکز سره وصل شي نو لا پاتې موږ بلا تکمیلات تور شو یا د تحسینات او مرحلې ته ورځو دا به یو لری وخت به صرف د الله پاک دربار نه امید نه یو الله پاک دې کې چې یو
ورځ مورال سه پښتو کې موږ یو مطلب لرو چې وای چې بچي ونه جاړي مور ورته شي دي نه ورکي چې تاسو خپل شکایت پورته نه کوي خپل غږ پورته نه کوي خپل حقوق نه غواړي نو مرکزی حکومت په تاسو څه خبر شي
موږ په کراتو باندې مشرانو په توسط باندې ځوانانو په توسط باندې موږ مرکزی مقامات ته موږ مراجعه کړه وخت زمان سره ولې آلته چې ورشو صرف توصیف کیږي چې نورستان وګړي په پلانکین انقلاب کې دومره دستاور لري په پلانکین انقلاب یو مجاهدین دی او قهرمان دی ورسته مات ور سکندر مقدونی ته مارکه ورکړه بس اوس نو همدغه نظام کې همدغه سره او دا واقعتا دی نورستان یو مرکزی د مخالفینو یا د نورستان د افغانستان د امنیت لپاره چې مطلب یعنی خیر ولدا کولی شي یا منفی ولدا کولی شي موږ پیژنو چې نورستان یو مهم دروازه ده باوجود سره د دې مرکزی حکومت صرف په خبرو باندې موږ تر اوسه پورې ولولیو عملی ګام نه دی پور کړی
یعنی تاسو خپل شکایتونه ورسولی دي
موږ په کراتو باندې حتی کې قرضې سه په دور کې حتی کې د اوسنی ملي وحدت حکومت په دور کې زه په خپل شاهد حالوم چې رئیس جمهور ته مرغلیو رئیس اجرایی ته مرغلیو په کراتو ورغلیو نو دا چې دومره هلو ځلو په وجود کې هم دیو په سر کې هم دیو چې توجه نه کوي حتی کې موږ ځوانانو اوسلات پرې اشتباه کوي چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته د حکومت یعنی کوم پرې کې جوړ جاړ نه چې نورستان خرڅ کړي ونه وسی
قدرمن اوریدونکو تاسو ول آزاد رادیو د ځوان فکر خبرونه کې د نورستاني ځوانانو ستونزې اوري
امانت خان وروره څه کول په کار دي چې ترسو د نورستانیانو غږ ورسیږي دغلته نورستانی ځوانان سره راټول شي متحد شي او خپل حقوق وغواړي
دته مو فتروسه کم لار نه نو او ان پاینده کې امید لرو د مشرانو د حکومت نه مونږ چې څنګه چې مورال صاحب یادونه کړ چې مونږ په کراتو کراتو زمونږ خپل شکایتونه رسولې دي نو اوس ډېر مشکل دی ډېر مشکل په دې چې امنیتي وضع د نورستان ډېر خراب دی هلته که چېرته کېږي هم که چېرته مرکزي حکومت یا د ولایتي مقامات دوی که غواړي هم یو کار وکړي یو خدمت وکړي یو دغه وکړي نشي کولی اوس ځکه د هلته ډېر ساحه داسې دی چې مخالفینو په لاس کې دي ډېر محدود ساحه دی چې هغه دی حکومت په لاس کې دی هغه محدود ساحو کې هغه څه فعالیت کولی شي هېڅ هم نشي کولی هغه نو په دې کې
ځوانان ته څه پکار دي
ځوانانو ته حرکت پکار دی باید میدان ته راودانګي خپل غږ پورته کی او مرکزی حکومت ته مراجعه وکړي باید مطبوعات لاره خپل شکایتونه ورسوي خو که چېرته حکومت هم اجرات نه کول دا ولس خو به واوري چې د خلکو دغه خلکو په سر باندې دونه ظلم کېږي زیاتې کېږي بیا هم حکومت غم نه کوي دوی مرکزي حکومت غم نه کوي ولایتي مقامات غم نه کوي د افغانستان ولس خو پوه شي په دې باندې چې یعنی دوی په خلکو باندې دغه خلکو باندې ظلم دی او زیاتې دی دوی حق ورته نه رسیږي دوی په حق باندې تجاوز کېږي
دوستا په نظر یوازینۍ لاره دا ده چې باید نورستاني ځوانان نورستاني متحد شي او خپل غږ اوچت
زبط پاتا یا کزار شکنا آئے زبط پاتا یا کزار شکنا ایتا وطن دا بیو رکازو یا دا زڑگی سرا بس دی یار شکنا دا دی غم جن وطن پخڑو دختو زبط پاتا یا کزار شکنا او زبط پاتا یا کزار شکنا.